السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سحر نه بجی شی ودی نن د شورو ورځ او د 2013 کال د اکتوبر 3 منیټه دا ظفر خندا وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. نن د روس ته بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته رسیږي. په پیښور کې د مذهبي برداشت او د مختلفو مذهبونو ترمنځ د رورولۍ په اړه یوه غونډه شوې. د فاټا لپاره د یو جدا بینک جوړولو اعلان شوی. نور رپورټونه هم لرو. خاول زموږ د همکار مجید بابر نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
اول د مشال خبرونو سرټکی او سحر مو په خیر. د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لافروف نن په دورنۍ دوره پاکستان ته ځي. د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجي نیمروز خان مشال لیډو ته ویلي دي چې په وطن کې د نامنیو پر شا د کلدم تنظیمونو لاس دی. د خیبر قبایلي سیمې چارواکي وایي چې تېر ماښام په لرې پرته سیمه تیرا سپا کې د زخه خیلو سیمې د یو مشر غونچه ګل مړی موندل شوی دی. اوست مشال خبرونو تفصیل. د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن په دورنۍ دوره پاکستان ته ځي. نوموړی به د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات کوي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وایي د دواړو خواوو خبرې به د افغانستان او دغه راز سوداګریزو او سیاسي مسلو په اړه وي. کله چې د روس د بهرنو چارو وزیر اسلام آباد ته ورسیږي، د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی به په ماسکو کې له خپل روسي هم منصب سره وګوري. تیرونه د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي وو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره خپل سفر ځنډولی دی. د نوموړي د سفر د نوې نیټې د بدلون په اړه څرګندونې نه دي شوې. د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجي نیمروز خان ویلي دي چې په پاکستان کې د بدامنیو د پیښو پر شا د هغو تنظیمونو لاس دی چې په دغه هیواد کې ناقانونه ګرځول شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم نیمروز خان دا خبره پرون په پیښور پریس کلب کې د قامی امن جرګې د غونډې نه پس د مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. هغه زیاته کړه،
نو دا خو مختلف نمونه معنی ایکټیویټیز کیږي او چې کوم موجوده دومین هغه معنی که بینډ لري بل شکل اختیار کی دا یو بیماری بدې مت ملکی شته او امر پاړ کې د اسلام پاړ کې هغه دا نقصان رسي. یو کم چې کوم بین شوی دي هغه دل پر بن شوی چې نقصان والو هغه تنظیمونه چې دغه د ملک لپاره د مذهب لپاره د قوم لپاره نقصان دي. په دې وجه باندې په حکومت پابندي لګولله.
حاجی نیمروز خان زیاته کړه چې تیرونۍ د پیغمبر اسلام په اړه د ویډیو فلم پر ضد د حکومتي هړتال په ورځ په پیښور او ټول هیواد کې د نامنیو تر شا هم د دغو تنظیمونو کارکوونکي وو. د خیبر قبایلي سیمې چارواکي وایي چې تېر ماښام په لرې پرته سیمه تیرا سپاه کې د زخه خیلو سیمې د یو مشر غونچه ګل مړی موندل شوی دی. دوی وایي غونچه ګل خواوشا یو نیم کال وړاندې لشکر اسلام وسلوالې ډلې تختولی و، خو تر دې دمه د غونچه ګل د وجنې پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د امریکا د کانګرس غړو د بهرنو چارو له وزیر هیلری کلینټن څخه وغوښتل چې د هغو راپورونو په اړه ځواب وایي چې وایي په لیبیا کې امریکایي ډیپلوماتانو په بیا بیا د اوباما له ادارې څخه د زیات امنیت لپاره غوښتنه کړې وه، خو ځواب یې نه و ترلاسه کړی. د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر کونسلګرۍ د سپتمبر په 11مه د وسلوالو په حمله کې په لیبیا کې د امریکا د سفیر په ګډون څلور امریکایي کارکوونکي وژل شول. د کانګرس د ولسي جرګې د سارنې او حکومتي اصلاحاتو د کمیټې داریل ایسا پرون وویل سو حکومتي چارواکو دی کمیټه ته دا تایید کړي چې په لیبیا کې د امریکا سفارت په بنغازی سو حکومتي چارواکي دي. بخنه واړم په بنغازی کې د زیات امنیت لپاره سو ځلې غوښتنه کړې وه. کلینټن پرون ناوخته وویل چې دا د زیاتو معلوماتو په اړه غوښتنو ته ځواب وایي او چمتو ده چې له کانګرس سره د بنغازی د حملې په اړه څېړنه کې له نږدې همکاري وکړي. په بنغازی کې د امریکا په کونسلګرۍ په برید کې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر کریستوفر سټیونسن، یو بل ډیپلومیټ او دوه امنیتي ساتونکي وژل شول. د ماسکو یو عدالت حکم کړی چې د اسلام پر ضد هغه ویډیوي فلم چې په اسلامي نړۍ کې مظاهرې او شخړې راپارولي په روس کې باید ونه ښودل شي. د روس د عدلي وزارت وایي د مسلمانانو بې ګناهۍ په نامه دا ویډیوي فلم افراطي دی او په روس کې ممکن ده چې دینی او نسلي کرکه راوپاروي. له دې مخکې تېره اونۍ د چیچنیا په مرکز ګروزنی کې هم یو عدالت د دغه فلم په ښودلو پابندي لګولې وه. د روس چارواکو ګواښ کړی که د ګوګل چارواکي په انټرنیټ کې د دغه فلم خپرېدل بند نه کړي دوی به په یوټیوب ته لاسرسی بیخی بند کړي. د هند د پوځ یو پخوانی جرنال چې درې لسیزې وړاندې د سکانو په یو عبادت خانه باندې د حملې حکم ورکړی وو په لندن کې ټپي شوی دی. 78 کلن کلدیپ سنگ برار لندن ته په یو شخصي سفر تللی او د تیرې اتوار په ورځ ورباندې د لندن ښار اکسفورډ سرکس ته نږدې د خلکو په ګڼې ګوڼې کې 4 تنو وسلوالو حمله وکړه او په غاړه کې یې په چړو ووهه. ریټایر جرنل برار له حملې وروسته روغتون ته یوړل شو او له درملنې وروسته رخصت شو. د لندن پولیس وایي دا حمله د قتل هڅه خو د حملې انګیره یې نه ده په ډاګه شوې. برار وایي په ده باندې دا حمله په 1943 کال کې د امرتسر په ګولډن ټیمپل باندې له حملې سره تړاو لري. هغه مهال امنیتي ځواکونو له دغې عبادت خانې څخه د وسلوالو سکانو د ایستلو په مقصد حمله کړې وه او په عملیاتو کې شاوخوا 1000 کسان وژل شوي وو. او وروستی خبر د لوبو په اړه، د سریلانکا په کولمبو ښار کې روان د 16 اورونو د نړیوال کپ په یو مقابله کې پرون پاکستان آسټرالیا ته او هند جنوبي افریقې ته ماتې ورکړه. پاکستان اوس د دغه کپ سیمی فاینل ته ووته او په سیمی فاینل کې به سبا سریلانکا سره مقابله کوي. بل سیمی فاینل به د ویسټ انډیز او آسټرالیا ترمنځ د جمعې په ورځ کېږي. پاکستان هغه د یوازنۍ لوبډله ده چې کله نه دغه د 16 اورونو مقابله پیل شوي هرې سیمی فاینل پورې رسېدلی دی. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو په روانه خبرونه کې به دا ریپورټونه واورئ. نن د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته رسیږي. په پیښور کې فاټا سیکرټریټ د خبرو لپاره د وجوده بینک جوړولو اعلان کړی.
په ټول پاکستان کې بینکونه قرضې ورکوي انویسټمنټ لپاره، خو په فاټا کې قرض نه ورکوي. یو بینک هم فاټا کې د انویسټمنټ لپاره قرض نه ورکوي.
او په پیښور کې د مذهبي برداشت او د مختلفو مذهبونو ترمنځ د رورولۍ په اړه یو غونډه شوې ده.
پروپاګاندا دنیا کې هر قسمه کیږي. دای باندې زما نه سیاستدان هم چې کار میشته دی وسره سب خپل اسلام پر چار په دې نه کې چې چمن په زور وکړي تب خپل کردار هغه لیول ته راځي چې تانه متاثر شي. څوک
د مشال تر څنګ واوري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید، نن د روس ته بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته رسیږي او هلته به د پاکستانی چارواکو سره په مهمو مسلو خبرې کوي. دا وخت مشال همکار احمد الله موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. دوی ته ستړي مشي وایو او احمد الله په دې اړه څه تفصیل لري؟
ډیره مننه فرخنده. څنګه چې تاسو ویلا چې نن د اروس د خارجه وزیر سرګی ویکتوروویچ لاروف چې کوم دی هغه به اسلام آباد ته رسیږي او د اسلام آباد ته رسیدو وروسته به نوموړی د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر سره مذاکرات چې کوم دی دا به کوي. او زه دا خبر هم کوم چې د اروس صدر ولادیمیر پوتین چې کوم د هغې دوره چې کله د پاکستان وځنډوله د هغې وروسته د اروس خارجه وزیر چې کوم دی په دغه لړ کې د پاکستان دوره کوي او د پاکستان خارجه دفتر لخوا چې موږ ته کوم خبر پانه ترلاسه شوې ده نو په هغه کې ویلي دي چې کوم مذاکرات چې هغه وخت کې وروس صدر راغلي او کوم خبري اترې کېدلې په کوم مهم موضوعاتو باندې، نو په هماغه موضوعات هم په دې کې شامل دي او په هغه باندې به خبري اترې کوي. او په دې کې د ټولو نه زیات چې کوم مهم دغه دي نو په هغه کې دا دي چې د پاکستان او روس ترمنځ تعلقات ته وده ورکول چې دا تعلقات نور هم ښه کړی شي. دې نه علاوه معاشي او تجارتي رابطې چې کوم دي دا بحالول دي چې لکه نو روس سره تجارت چې کوم دا لکه نورم زیات کړل شي دغه شان د سیمه کې چې کوم دا وخت ګډوډي د هغه په صورتحال او افغانستان کې د امن په چارو چې کوم دا به خبرې اترې کوي. د اروس خارجه وزیر پاکستان تر رسیدو وروسته صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره به هم لیده کاته کوي او هغه سره به هم په دغه موضوعاتو چې کوم دا خبرې اترې کوي. اروس خارجه وزیر به سبا له واپس خپل ملک ته بیا ستنېږي. ډېر علاوه فرخنده زده خبر هم کوم چې د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز کیانی چې کوم دی هغه به هم نن د پدری ورځنۍ دوره باندې اروس ته روانېږي او اروس ته په رسېدو هغه به د هغلته اروس صدر او نور چې کوم اعلی چارواکي دي هغوی سره به لیده کاته کوي. جی فرخنده
ډیر مننه احمد الله کراش ویبلې موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته خبريال عبدالحق ته وجني تفصيلات غوښتي دي او د داخله چارو وزارت ته دا هم ویلي چې خبريالانو ته د تحفظ یقیني کړي. په دې اړه څه تفصيل لري؟
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بیگا د داخله چارو وزیر رحمان ملک سره په وزیر اعظم هاوس کې ملاقات وکړو او په ملک کې چې کوم مجموعي توګه د امن او امان صورتحال دی او د بلوچستان چې کوم حالات او پاغي باندې خبرې اترې وکړې. د بلوچستان خبرو اترو دوران وزیر اعظم داخله وزیر رحمان ملک نه هغه ټول تفصيلات وغوښتل چې کوم د یو پاکستان یو نجی ټي وي چې کوم د اي ار واي د اغي او خبريال عبدالحق چې کوم اغي د وجنې حواله سره چې دغه ټول تفصيلات مونږ ترا کړې او د دینه اله وا د وجنه کې څوک ککړ دی راغې په ضد باندې سخت نه سخت قانونه پورته کړی او د نړیوالو چې څومره هم خبري اعلان دي په ملک کې د اغې د پاره د هم حفاظتي قانونه پورته کړل شي چې پراتون کې وختونو کې دا قسمه پیښه چې کوم دي دا مخترا نشي. د نړیوالو علاوه وزیر اعظم د عبدالحق د کورنۍ د پاره د لس لک روپو د امداد اعلان هم وکړلو او اغې دا خبرو کله چې هر څوک په دې واقع کې ککړ دی اغې په ضد به سخت نه سخت قانونه پورته کول شي او وزیر اعظم دا هم یقین دهانی ورکړ چې د حکومت پوره پوره کوشش دی چې پراتون کې خبري اعلان تک مستونزي چې هغه هواري کړی او دا قسمه واقعيات چې کوم دیدار اتلن کې وخت کې ونه شي.
ډیر مننه کوم ودان اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته د روسته بهرنو چارو د وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته د سفر او د وزیر عالم د وزیر اعظم راجا پرویز شپ لخوا خبريالانو ته د تحفظ یقیني کولو په اړه خبرې کولې. د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو حجرا په 28 منټه کم 2 بجو ستونزه او سرکار په 1 منټه د پاسا 2 بجو د مشال ترنا لاندې په 28 منټه کم 3 بجو د نړۍ رنگونه په پاو کم 4 بجو د کرخه په غاړه په 28 منټه کم 5 بجو
مشال ریډیو تغوغي څنګه چې تاسو وړاندې واوري د نن بعد روس ته بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته رسیدي او هلته به د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او سیمې د مسلو په اړه خبرې کوي. اسلام آباد ته د سرګی لاروف ته سفر په اړه زموږ د همکار احمد شیبره تفصیل ورو.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ځي. دغه دوه ورځنی سفر په ترڅ کې به سرګی لاروف له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. تیر پنځشنبه په ماسکو کې د ناتو او روسي د همکارۍ په نړیوال کانفرنس کې له اروپا سره د همکارۍ په برخه کې د روسي د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال یوری کورلاچو ویل له افغانستان د بهرنیو پوجانو وتل دا معنا ورکوي چې هلته پوجي عملیات سرته رسیږي چې دا مهم اقدام دی او ورسره د پښتنه پیدا کیږي چې ناتو په تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې څه کوي. ګورلاچ زیاته کړه چې له افغانستان د بهرنیو پوجانو تر وتلو وروسته هلته د ناتو او روسي ګډ همکارۍ مهمه ده. تر دې مخکې د روسي د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې ډیر پټونو ته اندیشنه څرګنده کړې و چې د ناتو ځواکونه به هلته اډي جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې چې د سیشن به پرخ خبر شو لیکلي دي د روسي د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د مسلې ترڅنګ له پاکستان سره د روسي پر اړیکو خبري وکړي. سرګی لاوروف په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هنارابانی کر سره وګوري او له ولسمشر آصف علي زرداری او سر اعظم راجا پرویز اشرف سره به هم لټاکلي جدول سره سم خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي په وینا ای ترتا ساجانس لیکي چې اسلام آباد غواړي له ماسکو سره ښه اړیکې ولري او د سوداګرۍ او انرژي په برخه کې همکاري ورسره زیاته کړي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی په پیښور کې د مذهبونو او عقیدو ترمنځ سرورولې د پرمختګ لپاره د کامی امن کمیټه یو غونډه شوه چې پکې دینی عالمانو او کارپوهانو ګډون کړی او د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر حاجی نمرس خان ویل دي چې په پاکستان کې ناکرونه ګرځول شوی ډلې په بدلو نمونو خپل فعالیتونه جاري ساتي او همدا ډلې د پاکستان لپاره د تاوان سبب ګرځي او د دغه ناکرونه ډلو لوجې هیواد او مذهب ته هم زیان رسیږي او د بدامنۍ سبب جوړیږي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا د مذهبي امور او اقلیتونو صوبایي وزیر حاجی نمروز خان ویلی دی چې حکومت یو شمیر تنظیمونه کل ادم ګرځولې دي، ولې بیا هم هغه خلک په بیلابیلو نمونو خپل فعالیتونه ترسره کوي او د بدامنۍ په پیښو کې هم دغه خلک لاس لري. د خیبر پښتونخوا د مذهبي امور او اقلیتونو صوبایي وزیر په پیښور پریس کلب کې د بیلابیلو مذهبونو او عقیدو ترمنځ د رورولې د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا د قومي امن کمیټې د غونډې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې حکومت یو شمیر تنظیمونه کل ادم ګرځولې دي، ولې بیا هم د دغه تنظیمونو مشران خپل فعالیتونه ترسره کوي.
نو دا خو مختلف نمونه معنی اکټیویټیز کیږي او چې کوم موجوده دي موږ هم کومه نه بل شکل اختیار کی دا یو بیماری په دې ملک کې شته او امر پاړ کې د اسلام پاړ کې هغه دا نقصان رسي یو کم چې کوم بن شوی دي هغه دل پر بل شوی دا نقصان والو هغه تنظیمونه چې دغه د ملک لپاره د مذهب لپاره د قوم لپاره نقصان دي په دې وجه ملک حکومت پابندي لګولله.
د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی نمروز خان د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې په لاریونونو کې ولسی املاکو ته زیان رسول د غندنې وړ دی.
یکم چې کوم بن شوی دی هغه دل پر بن شوی چې نقصان والو، لیکن هغه خلک موجود دي نو په بل دوه معنی کار کوي هغه نقصان به هغه زیات رسي اوس په دې دوه معنی څنګه چې دا غوړ چې واقع شوی دی حضور سره په کوم چې موږ احتجاج کړو حکومت کړو هغه چې کوم د حرکت شوی دا هغه خلک ته تریب دوام پراپرټي لکه څنګه چیمبر اف کامرس دا ودا چا پراپرټي دا هم دا سي نور کل بلډینګونه هغه منه هغه تبا کړی دی وشتلې دي دا یو بیکار پیغام خو دا صرف د حکومت دی موجود دا چې کوم د خلک راوته سوقو تاسو په دې علاقې خلک د دې قوم خلک ول دا کار کړل.
د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د رورولې د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا د قومي امن کمیټې په دې غونډه کې یو شمیر د اقلیتي رورولې استادو هم ګډون وکړو او دینی عالمانو او کارپوهانو د مذهبي عقیدو ترمنځ د رورولې په پرمختګ ټینګار وکړو. هم د دې غونډې پر مهال د خیبر میډیکل پوهنتون یو پروفیسر ډاکټر تسکین احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې څوک هم مذهبي منافرت له هوا ورکوي نو هغه خلک په دماغي توګه بیماران وي
او دا خبرې چې څوک کوي فلم جوړوي یا څه دغه کوي یا کارټون جوړوي دا د ډاکټرۍ په علم کې دا د روغو مازغو خبرې نه دي، دا بیمار ذهن خبرې دي که هر څوک کوي به نه جوړوي. پروپیګنډا دنیا کې هر قسمه کیږي دی باندې زما نه سیاستدان هم چې کار مې شته دی وزرم ته خپل د اسلام پرچار په دې نه کوي چې باندې په زور به ته خپل کردار هغه لیول ته راځي چې تا نه متاثر شي څوک دا نه چې موږ په چا په زور باندې خپل ایدیالوجي په خبر مسلط کوو یا په باندې به امپلیمنٹ کوو. نو هر مذهب دی غزه دی یو باندې یادوم چې فلانه مذهب یا فلانه گروپ ای با غی کی بم بیمار زین نه ول بیمار زین هر ځای کې چته دی ورول مذهبونه کې
هم د غرنګ د پیښور د کلیوالي علاقې په خغولام یو دینی عالم محمد الله د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې امن او باثباتي د وخت مهم ضرورت دی.
څنګه چې د انسان د پاره د خوراک غذا ضرورت دی دغه سي امن ضرورت دی او الله تعالی یو ذکر دی اتو عامه من جوع و امنه من خوف. اصل کې خبره دا ده چې مسلمان په هغه حیثیت نه دی پاتې چې دا نن څه کوي ټول پور کوي مسلمان د هغه عذاب کړي مسلمان ورنه تکلیف کړي حتی بچي ورنه تکلیف کړي په سکول کې تعلیم تر نه شي کولای. نو اصل خبره دا ده چې دا خلک د خپل لا ټول پور چې کوي یا کم خلک چې دغه نه په نقصاناتو کې دي هغه اقلیتي برادری ده او هغه مسلمانان دي نو دا خلک اصل کې په غسي اسلام باندې نه دی روان کوم اسلام چې الله رب العزت مونږ ویل دي.
په پیښور پریس کلب کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د رورولې د مختګ لپاره د خیبر پښتونخوا د قومي امن کمیټې د نوي ټاکل شوی کابینې د غړونه د خیبر پښتونخوا د مذهبي امور او صوبایي وزیر حاجی نمروز خان حلب واغستلو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د رمشا مسی کیس درې گواهان د جماعت امام خالد جدون پر ضد خپل بیان نه پشا شوی دی. تیر ورځ ډیسټریک اند سیشن جج راجا جواد عباس په عدالت کې د خالد جدون د ضمانت اوریدنه وشوه، نو د دغه مقدمه درې گواهانو په عدالت کې خپل بیان حلفي جمع کړ او ویل چې پولیسو د هغوی په بیان کې بدلون کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د رمشا مسی کیس درې گواهان د جماعت د امام خالد جدون په ضد ورکوونکي خپل بیان نه پشا شوي دي. تیر ورځ ډیسټریک اینڈ سیشن جج راجا جواد عباس په عدالت کې د جماعت امام خالد جدون د ضمانت په حق له اوریدنه وشوه، نو دغه مقدمه درې مهم گواهانو خرم شهزاد، اویس او حافظ زبیر په عدالت کې خپل بیان حلفي جمع کړه او ویل چې پولیس دغه په بیان کې بدلون کړی دی. د نیول شوي د جماعت امام خالد جدون وکیل سید واجد علي ګیلاني مشا ریډیو ته اوویل چې کومو گواهانو خپل بیان په عدالت کې ریکارډ کړی دی، نو هغوی وویل چې د انتظامیه د دباو له وجې د دوی بیان کې بدلون شوی دی.
کوم گواهانو چې د عدالت دننه خپل بیانونه ریکارډ کړی دي، نو د هغوی وینا ده چې موږ پولیسو ته دا بیان نه ورکړی چې خالد جدون په دې کیس کې ککړ دی. او گواهانو دا هم وویل چې پولیسو قصدن زموږ چې کوم د قانون دفاع 116 بیان دی هغه دوی په خپل لیکلی دی.
بلخوا د رمشا وکیل رانا عبدالحمید وایي چې د گواهانو ورستو کېدونه د رمشا په کیس هیڅ اثر نشي کېدی او داسې ښکاري چې په دې گواهانو څه دباو دی.
هغوی څه دباو کې براغلی وي، هغوی ته به ویلی شوي وي چې تاسو څه کوئ، او دا خبره هغوی ته یوه نیمه میاشتې پس ولې رایاده شوه؟ یوه نیمه میاشت پورې هغوی په دغه بیان ولې قائم وو؟ دغه گواهانو کله هم دا شکایت نه و کړی چې زموږ خلاف څه دباو دی او یا د مجبورۍ نه یې بیان ورکړ.
د زنانو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې د عورت فاؤنډیشن یو چارواکي آصف ملک وایي چې پاکستان کې چې کم نظام دی نو په دې کې اکثره بیانونه بدلیږي.
شاته مشته ضروري داسې یو عناصر وي ځکه چې پاکستان کې کوم ترهګري او کوم خبرې روانې دي، نو د کې خلک غیر محفوظ خپل ځان محسوسوي او په دغه غیر محفوظه کې نو ظاهر خبره چې کسته چې کوم دی هغه ته تھریټ سم وي، هغه ته چې کوم دی ګیر پارټو به سره رابطه هم کړي وي. دلته کې مختلف جماعتونه دي، مختلف فرقې دي، نو کېدای شي چې دا کوم مناسب شي نیولی دی، دا مناسب دي داسې فرقې سره وي چې ضرور وي او هغې په دې پرشر وړي په دا بیان پرې بدل کړي، ځکه چې نور هغه ماته هېڅ وجه نه ښکاري د دغې بیان بدلولو.
یاد دي وي چې 13 میاشت په دې مقدمه کې نیول شوې رمشا مسی عدالت په ضمانت پرېښودې وه. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان تحریک انصاف د روانې میاشتې په 6 نیټه د ډرون بریدونو پر ضد جنوبي وزیرستان ته لانګ مارچ کوي، خو دلته پوښتنه دا راپورته کیږي چې زیاتره ډرون بریدونه په شمالي وزیرستان کې ترسره شوي دي، نو بیا ولې سیاسي ګوند تحریک انصاف جنوبي وزیرستان ته لانګ مارچ کوي؟ همدا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په خپل دې رپورټ کې څېړلې.
دا وخت د پاکستان د میډیا نظر د عمران خان په مشرۍ کې د ډرون بریدونو پر ضد جنوبي وزیرستان ته د تلونکي مارچ پر لور دی. د دې حمایتیانو مخالفین په دې خبري کوي. له نورو پښتنو سره سره یو دا پښتنه هم راپورته کوي چې د ډرون زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې سوي، نو بیا ولې دغه لانګ مارچ د شمالي پر ځای جنوبي وزیرستان ته ځي؟ دا پښتنه مو د تحریک انصاف له مرکزي ویاند شفقت محمود وکړه. د هغه جواب وو ځکه په جنوبي وزیرستان کې هم زیات پردونه او خلک وژل سوي، نو دوی د دې ځای انتخاب کړی. کله چې مشال ریډیو بیا پښتنه وکړه، نو بیا ولی شمالي وزیرستان ونه ټاکل سو؟ نو شفقت محمود هم دومره وویل چې دوی ته چې کومه سیمه مناسبه ښکاري هغه انتخاب کړی دا. که څه هم تحریک انصاف د ځای د انتخاب په اړه واضحه خبره نه کوي، خو د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان فکر کوي چې د شمالي وزیرستان خراب امنیت ته په پام سره شای د جنوبي وزیرستان انتخاب سوی وي.
یو خو زما خیال هغه ته چې کوم د سیکورټي اسټابلیشمنټ نه پیغام دی، هغه هم خلک داسې وایي چې هغه ته ویلي وو چې شمالی وزیرستان زیاد خطرناک دی، نو زما په خیال باندې دغلته د امنیتی صورتحال دومره خراب نه دی څومره چې په شمالی وزیرستان کې دی. او بل څوک چې هلته موجودګي لري هغه هم پیژنګلو شته دی، چې دا څوک دی. شمالي وزیرستان کې خو هیڅ پتن لګي چې التا بیرونی دغه څومره دي، د ګروپونه څومره دي، د پاکستان د نننه څومره ګروپونه التا موجود دي.
د دفاعي چارو یو بل کارپوه بریګیډیر اسد منیر بیا له سعد محمد خان سره اتفاق کوي. البته وای کېدای شي د عمران خان لانګ مارچ جنوبی وزیرستان ته ونه رسي.
یره وجنه فیصله ده او ساؤتھ وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ چې ده هغه به هیڅ چیرې اجازه ویر نه کی کوټکۍ کراتلو. هغه وجه دا ده چې کوټکۍ او هغه مینس کې دا جنډوله نه چې کوم کوم قبایل دي ما چې سه اطلاعات دي هغه کې خلکو ویلي چې موږ دې ذمہ داری نه اخلو. هغه پی ته خط لیکلې ان رائټنګ یې ورکړې چې جی موږ دا ذمہ داری نه اخلو، باقی تا مرضی ده که پرې دې که نه پرې دې. نو پی یې خو به پرې نه دي. نو ما خپل خیال دا دی چې دا چې اوس په ګورو حالات تا ماته داسې نه لګي نه چې د ټانک نه یا ڈی آئی خان نه مخکې بدلېږي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان تل دا دریځ درلودې دی چې ډرون حملې ترګري زیږولې او زیاته کړې، خو اسد منیر د ده دا دلیل تر پوښتنې لاندې راولي. نوموړی وای که ترګري د ډرون حملو له وجې ده، نو بیا تر 2004 کال لمخه ولې ترګر بریدونه کېدل؟
نہ دتا معلومات نشته. دتا دے جوړی چې 2004 نه مخکې چې تا دهشتګردی شو یاد نه ده. دتا دې اس معلومات نه دی چې دا بارني خلک چې 2002 مارچ کې پاکستان ته رالو، 2002 کې چې جنوبی وزیرستان کې سمرا ملکانان مړ شوي، سمرا فوجین مړ شوي، سمرا د آی ایس آی خلک مړ شوي، هغه دتا اس پته نشته. دته دام نه ده پتا چې جی مخکینه سویسائیډ حمله په مارچ 2002 کې اسلام آباد کې په ډیپلوماټیک انکلیو کې شوې ده. ڈرون چې ته نیک محمد مرکړ یو ڈرون حمله شوې 2004 کې او 2006 پورې ټوټل 15 شوې دي.
طالبان ویلي تر لانګ مارچ یو ورځ لمخه به خپل دریځ وړاندې کوي، خو د تریک انصاف ویان شفقت محمود وای دوی د چا په خوښه او ناخوښه لانګ مارچ نه کوي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فاټا سیکرټر انتظامی مشر ډاکټر تاشوین په پیښور کې ویلي ډیر زربا د کبالو لپاره یو ځانګړی بانک جوړوي چې دغه بعد فاټا ولسته قرضې هم ورکوي. په موجوده وخت کې د پاکستان یو بانک هم په دغه سیمو کې د خپلو څانګو پرانیستلو ته تیار نه دی. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه خالد خان را کوي.
پیښور کې د فاټا سیکریټ انتظامی مشر اډیشنل چیف سیکریټری ډاکټر تاشفین ویلی دی چې حکومت با ډیر زر قبالی سیمو د پاره یو ځانګړی بینک جوړوي چرته چې با قبالی اولس نه صرف د دغه بینک نه قرضې اخیستی شي، بلکې بهر هیوادونو کې قبالی خلک با پیسې هم د دغه بینک په ذریعه خپلو خپلوانو ته رالیږي. فاټا سیکریټ کې د قبالی سیمو د پاره په لومړي ځل انفارمیشن ټیکنالوژي پالیسي اعلان کولو وروسته ډاکټر تاشفین مشال ریډیو ته وویل چې د مرغا په فاټا کې د خراب امنیتی وضع له کبله هیڅ یو بینک هم د غلطه خپل څانګې پرانستو ته تیار نه دی او نه د قبالی سیمو د پرمختګ او روزګار لپاره قرضې ورکوي.
په ټول پاکستان کې بینکونه قرضې ورکوي انویسټمنټس لپاره، خو په فاټا کې قرض نه ورکوي. یو بینک هم فاټا کې د انویسټمنټ لپاره قرض نه ورکوي او د هغې وجه دا ده چې یو خدا د سیکیورټی دا سیچویشن، دویمه دا چې د هغې ته هغه کوم انویسټمنټ یا کومه قرضه چې راکوي نو هغوی په دې باندې نه پوهېږي چې یاره دا به موږ څنګه راګرځي واپس.
ډاکټر تاشفین د قبالی سیمو لپاره د بینک په حقله وویل چې دغه بینک وروسته به نور بینکونه هم دغلته خپلې څانګې پرانیزي.
انشاءالله انقریب به تاسو دا هم واورئ. همدغه شانتې یو ورځ به موږ دا اناؤنس کوو زر چې د فاټا دپاره د یو خصوصي بینک قیام او هغه بینک به صرف د دې دپاره نه چې ته پکې یو سیونګ پی ایل ایس اکاؤنټ کولاو کې، هغه بینک به د دې دپاره چې په ټوله دنیا کې چې د فاټا څومره خلک بهر پراته دي او چې د چا یو ډېره غټه حصه د پاغه ریمیټنسز کې چې کوم پاکستان ته روان دي پکې یو روپۍ موږ ته نه ملاوي. هغه انویسټمنټ دلته نه دی را روان، که زموږ بینک ته را روان دی نو فاټا ته نه دی را روان. دا انویسټمنټ بینک به هغه پیسې چې کوم بهر نه را روانه ده هغه به فاټا ته راوړي.
د فاټا سیکریټ اډیشنل چیف سیکریټری اویل چې پرایویټ سیکټر او مستندوی ادارې دی په قبالی سیمو کې خپل د پرمختګ کارونه او پیسې مصرف کړي او د دې لپاره به اوس د فاټا سیکریټ چارواکي د پاکستان فورس سره په ګډه د دغه ادارو ته قبالی سیمو کې دننه د کار کولو اجازه یا انوسی ورکوي.
چونکه دا وخت یو داسې سیچویشن دی په فاټا کې چې کوم کې سکیورټی سکریننګ د هر یو هغه ادارې د هر یو هغه کس چې کوم فاټا ته راننوزي داغه کول ضروری دي. اوس په دې کې کومې ادارې چې راځي او داغه سکیورټی کلیرنس کور هډ کوارټر ته لاړ شي نو اوبویسلی وی آر ټول یو سکیورټی ټول هغه چې سونه زمګه نور ادارې ور سره اٹیچ دي هغه خپل سکروټنی کوي او یو یو کس باره کې هغه ډیټیل اخلي نه پسته یې نو سی ورکو. دا ډیر ټایم کنزیومینګ وو. مونږ اوس یو جوائنټ کمیټي جوړه کړې ده په هغه کې به د فاټا سیکریټریټ او د کور هډ کوارټر کسان ناست وي او دا ایشوز چې کوم د این او سی دي دا به مونږ اوس جوائنټلی پروسس کوو.
د تحریک انصاف د مشر عمران خان په جنوبی وزیرستان کې د سیاسي غونډې په حق لا ډاکټر تاشفین اویل چې فاټا سیکریټریټ وفاقي حکومت ته خواست کړی دی چې د دغه سیمې د نازک صورتحال په رڼا کې عمران خان ته په وزیرستان کې دننه د جلسې اجازه ورنکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی کولی شي. زمونږ ټول خبرونه، ریپورتونه او دا شان تازه خبرونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري. دا غلط پراته وی د سهار 9:30 بجې شوې دي. د مجید بابر نه لړ خبرونه اورو.
د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن په دوره د نړۍ دوره پاکستان ته ځي. د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی نیمروز خان ویلي دي چې په پاکستان کې د بدامنیو د پیښو پرشا د هغو تنظیمونو راستې چې په دغه هیواد کې ناقانونه ګرځول شوي دي. د خیبر قبایلي سیمې چارواکي وایي چې تیر ماښام په لرې پرته سیمه تیرا سپاه کې د زخخیلو سیمې د یو مشر غونچګل مړې موندل شوی دی. د امریکا د کانګرس غړو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن څخه وغوښتل چې د هغو راپورونو په اړه جواب وایي چې وایي په لیبیا کې امریکایي ډیپلوماټانو په بیا بیا د اوباما له ادارې څخه د زیات امنیت لپاره غوښتنه کړې وه، خو جواب یې نه و ترلاسه کړی. د ماسکو یو عدالت حکم کړی چې د اسلام پر ضد هغه ویډیویي فلم چې په اسلامي نړۍ کې مظاهرې او شخړې راپارولي په روس کې باید ونه ښودل شي. د هند د پوځ یو پخوانی جنرال چې درې لسیزې وړاندې د سکانو په یو عبادتخانه باندې د حملې حکم ورکړی و په لندن کې ټپي شوی دی.
لن خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدل. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته چې غټ ټکی د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې مختلف موضوعات راغستی دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور په خوښه علاقو کې د غلا او شکو سلسله روانه ده او داسې شپنوي چې غلا او شوکې پکې نکېږي. ادارې لیکي چې په دې کې یو مخصوص ډله لاس لري. ادارې زیاتوي چې په دې پیښو کې د ټولو زیاته شرمناک خبره دا ده چې دا شوګماران د وسلې سره کورونو ته ننوځي او د زنانو بې حرمتي هم کوي، کومه چې ډېره د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا چې د دې پیښو خو نه پولیس نوټس اخلي او نه د چا رپورټ درج کوي او دا خبره سوسنی هم نه ده. دا سلسله د ډېرې مودې راهیسې را روانه ده، بلکې د ناصر باغ سیمې خلکو دومره مجبور شول چې اوس یې ډلې جوړې کړي او په خپل د خپل ځان حفاظت کوي. او دغه رنګ په پښتخاره کې هم په جماعتونو کې اعلانونه شوي دي چې خپل حفاظت په خپله کوي. ادارې وړاندې لیکي چې اخر څه وجه ده چې پولیس په دې نوټس نه اخلي. پولیس خو جوړ د ولس د حفاظت لپاره دي. اداریا اخری کې لیکي باید چې صوبایي حکومت د دې پیښو نوټس واخلي او په فوري توګه د پولیس په گشت کې هم اضافه وکړي او د پولیسو سره سره اف سي هم ځای په ځای کړي چې دارنګ د دې پیښو مخنیوي وکړي شي. اج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پینشنونو کې د اضافه لپاره په 15 اکتوبر د اعلی کشغونډه راغوښتې ده. اداري لیکي چې په غونډه کې به د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 0% اضافي او پنشنونو کې د 15 نه 20 فیصد پورې د زیاتوالي اعلان کیږي. خو د پنشنونو نه به خصوصي الاونس ختم کولای شي. ادارې وړاندې لیکي چې پښتون ادارې پورته کیږي چې حکومت خو هر کال د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کوي، خو د سیول ملازمینو معاملې هم دغه شان پرته ده. کله د دوی په تنخواګانو کې د 25 فیصد او کله د 15 فیصد د اضافي اعلان خو وکړي شي، خو په دې باندې عمل نه کیږي. او که حقیقت کې وکتې شي نو په ګرانه کې چې په کوم نسبت زیاتوالی کیږي، په هغه نسبت سره د سیول ملازمینو تنخواګانې نسیوا کیږي. اداریا اخر کې لیکي چې په کار د حکومت د سرکاري ملازمینو سره سره د سیول ملازمینو په تنخواګانو کې هم دومره اضافه وکړي، او دغه رنګ په پنشنونو کې هم لږ تر لږه د 25% پورې زیاتوالی وکړي. نو هله به ممکن شي چې په سنا سره طریقہ دا خلک د ګرانۍ مقابله وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فوبس مجله لیکي که څه هم د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان پوځ د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو طالبان لا هم هلته موجود دي او په دغه سیمو کې د پاکستان کنټرول د پښتنې اعلان دی راولي. بلخوا یورو ایجیا ریویو نومې مجله پاکستان کې د تعلیمي نظام د مسلو په اړه مقاله لیکي. د دغه دواړو مقالو غټه کې زموږ د همکار منور شان اورو.
د فوربز نومې مجلې په دې مقاله کې راغلي چې پاکستان کې په دې خبره ډیر بحث کیږي چې آیا امریکا د دې هواد د خود مختاری خلاف ورزي کوي او کسنګه. د دې مقالې لیکوال آرت کیلر لیکي چې په دې بحث کې زیاتره هغه خلک مصروف دي چې په خپل په قبایلی سیمو کې نه بوسیږي او د دې نه ندي خبر چې قبایلی ولسره وسلوال اسه ډول سلوک کوي. لیکوال وایي کسه هم د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان پوز د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو طالبان وخت په وخت د خپل فعالیتونو ویډیوګان خبروي چې پکې په پوز بریدونه خودل کیږي او د امنیتي ادارو وجل شوی او ژوندینی ول شوی کسان پکې خول کیږي. او تر ټولو مهمه خبره ده چې دغه ویډیوګان بیا د ځنی قبایلی سیمو په بازارونو کې خرڅول کیږي. نو دا هر څه په دغه سیمه کې د پاکستان کنټرول د پښتنې لاندې راولي. لیکوال وای امریکایي تګلارې جوړونکي هم غواړي چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان خود مختاری او کنټرول برقرار وي، خو دغه تروان حالات سرګندوي چې د وسلوالو فعالیتونه ورځ په ورځ زیاتېږي، کوم چې نه یوازې پاکستان بلکې نړۍ ته ګواښ کوي. بلخوا یورو ایشیا ریویو نومې مجله کې لیکوالې امبرین آغا د پاکستان د تعلیمي نظام په اړه لیکلي چې دا د سلورو خبرو لوجې د مسلو سره مخ دی. اول دا چې په نصاب کې د نفرت خورولو مواد شامل دي، دویم دا چې د هیواد د نوي کول ګڼ شمیر یوازې مدرسو ته د تللو سهولت لري، دریم دا چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې وسلوال وخت په وخت سکولونه تباه کوي، او سلورمه مسله دا ده چې د سیاسي مصلحتونو لوجې تعلیم ته مناسب بجټ نه ورکول کیږي. لیکواله د تعلیم د ماهر ډاکټر مهدی حسن د خلی وای چې په نصاب کې د نفرت د موادو لوجې نه یوازې د نورو مذهبونو لپاره برداشت کمیږي، بلکې د بیلابیلو مسلکونو مسلمانان هم یو بل سره په جنگ اخته دي. بلخوا هر کال د مدرسو نه په لکونو کسان فارغيږي چې پکې زیاتره نه د دین پورا علم لري او نه د دنیا، او دا راز د سخت دریزی په لار روانيږي. لیکوال وړاندې لیکي چې د هیواد په پښتون میشته سیمو کې وسلوال د خاص منصوبې لاندې تعلیمي ادارې په نخښه کوي او په ډاګه د جنکو د تعلیم مخالفت کوي. د دې ترڅنګ پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې په تعلیم تر هر څه کمه خرچه کوي. لیکوال وایي چې کسه هم د پاکستان سیاسي او پوځي حکومتونو وخت په وخت ارجمنه کړي چې تعلیمي نظام بخښه کوي، خو په دې لړ کې تر دې دمه ډیر لږ کار شوی، او دغه وجه ده چې د ملک دننه او بهر یو شمېر ادارو ویلي چې پاکستان ته پکار دي خپل تعلیمي نظام ته په هنګامي توګه پاملرنه وکړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې چې نن ترسره کیږي، میت رامنی او د هغه ملګرو په ولسمشر باراک اوباما د تنقیدونو سلسله له اقتصادي مسلې بهرني سیاست ته هم وغځوله. میت رامنی اوباما تورن کړي چې په منځني ختیځ کې خونړۍ تاوتریخوالي ته کم اهمیت ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوریا ستوري د فرانس پریس خبری ایجنسی په ریپورت کې راکوي.
ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د جمهوریت ریاست د څوکۍ لپاره دواړه کاندیدان جمهوریت غوښتونکي میت رامنی او ډیموکرات باراک اوباما د جمهوریت ریاست په لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې برخه واخلي. دا د نومبر د میاشتې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکې له دریو یو ټلویزیونی مناظره ده چې دواړه کاندیدان پکې مخامخ برخه اخلي، خپل پروګرامونه تشریح کوي او هم پوښتنو ته ځوابونه وایي. اقتصاد، روغتیا او د حکومت رول د مناظرې مهم مسایل دي چې دواړه کاندیدان به پرې خبرې کوي. د جمهوری غوښتونکو کاندید میترام نه چې د انتخاباتي مبارزې د کمپاین په ترڅ کې دوه ورځې مخکې کلورادو ایالت ته د مبارزې ډګر بلل کیږي رسیدلی، خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې دای د جمهوری ریاست دغه مناظره د هیواد د ستر لیدلوري د مفکورې د بیانولو لپاره یو فرصت بولي. رامنی په خپلو څرګندونو کې په دې اړه چې په څه ډول کېدای شي د امریکا اقتصاد ته وده ورکړل شي او د 12 میلیون وګړو لپاره کاري فرصتونه برابر شي، یو ځل بیا خپل پروګرامونه تشریح کړل. خو رامنی دغه راز وویل چې د باور هغه حالت په پام سره چې د اسلام ضد یو فلم له خبرېدو وروسته راپورته شوی، ښایي د امریکا بهرنی سیاست ته د نومبر په شپږمه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ډېره پاملرنه واوړي. هغه اوباما تورن کل چې په منځني ختیځ کې خونړۍ تاوتریخوالی کم اهمیت ښودلی او خبرداری ورکړل چې د جمهور رئیس سیاستونو د کړکیچ او بې ثباتۍ د پراخېدو امکان زیات کړی دی. میترام نیوویل اوباما په دې نه پوهیږي چې د امریکا سیاست چې اراده پکې نه وي کولی شي جګړې او ګډوډۍ راوپاروي. د میترام نی د انتخاباتي مبارزې نږدې متحد د جمهوری ریاست د مرستیالۍ څوکۍ ته کاندید پاول رایان بیا پر اوباما د افغانستان د جګړې په اړه د پالیسۍ له امله انتقاد وکړ او ویویل سپینې ماڼۍ په سپتمبر میاشت کې افغانستان د 22,000 عسکرو د ایستلو په اړه سیاسي پریکړه کړې او خبرداری ورکړ چې دغه اقدام کولی شي په دې هیواد کې د پاتې امریکایي عسکرو ژوند له زیات خطر سره مخامخ کړي. هغه له یوې امریکایي راډیو سره په مرکه کې وویل دوی هلته تر اوسه جنګیږي او موږ باید هیڅکله هم د خپلو قمندانانو د سپارښتنو پر ځای چې د کارونو د ترسره کېدو لپاره څه ته اړتیا لري او په څه ډول کېدای شي د خپلو عسکرو ژوند خوندي کړو سیاستونو ته ترجیح ورنه کړو. د جمهور غوښتونکو مخکښ سناتور جان مکین هم له ام اس ان بی سي شبکې سره په خبرو کې پر اوباما او د هغه پر ادارې سخت انتقاد وکړ چې د ملي امنیت د ناکامې پالیسۍ له امله د په وینا ډارن کسان په افغانستان، عراق، لیبیا او هم په سوریه کې خپلو ځالو ته ستنېږي. د هغه هیوادونه دي چې د ده په وینا په داسې حال کې له موږ د مرستې او مشرتابه غوښتنه کوي چې په ډله ییزه توګه د خلکو وژنې پکې دوام لري. د ډیموکرات ګوند کاندید باراک اوباما او د هغه د کمپاین مسؤلینو تر اوسه دغه انتخابونو په اړه څه نه دی ویلي. دواړو کاندیدانو له دغه لومړنۍ ټلویزیونی مناظره څخه چې ډیر لیدونکي لري او په سیمه ییز وخت نن د ماخام په 2 بجو چې په افغانستان کې سبا سهار 5:30 بجې کیږي خبريږي خپل انتظارات کم خولي. د فرانس پرس په وینا د سیاسي ستراتیژي لمخې دا په امریکا کې دود دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
رازو یوې مدغواتی کتنې ته حسین حقانی په ډیلی بیسټ وپاړه کې په خپل مقاله کې لیکلي دي د نورو مذهبونو د منونکو په شان مسلمانان هم د خپلې عقیدې او پیغمبر سپکاوي نشي برداشت کولای. خو دا مظاهره د سیاست لپاره دي، د مذهب لپاره نه. شاهین بنیری غټ ټکی وړاندې کوي.
حسین حقانی لیکي سور جوړان دی په پاکستان کې په موبایلونو پیغامونه خبره کړی شو. په دې پیغامونو کې د یوې معجزې خبر ورکړی شو او هغه دا چې کله د ستمبر د میاشتې په 13 نیټه د واشنگټن ډي سي په یو سینما کې د انوسنس اف مسلمز فلم خوندل کېده نو زلزله راغله او د سینما ودانی ړنګه کړه. انوسنس اف مسلمز هغه فلم دی د کوم پر ضد چې په مسلمان نړۍ کې قهرجنې مظاهره راوپاره دي. بیا دغه پیغام د ایمیلونو د لارې خپور کړی شو او پکې د یوې ورانې شوې ودانۍ تصویر هم ورکړی شو. په پیغام کې ویل شوی وو چې الله د اسلام د پیغمبر په سپکاوي خپل قهر وښودو او چې د ایماندارو سره الله پاک ملګری دی نو باید چې د هیچ چا نه هم ونه یریږي او د مغربي هیوادونو پر ضد خپل غوسه ښکاره کړي. حسین حقانی لیکي چې بهشکه په واشنگټن کې زلزله نه وراغلی او نو کوم سینما ړنګ شوی ده. په حقیقت کې دغه فلم د یوټیوب نه بغیر په بل کوم ځای کې هړو خودل شوی نه ده. خو تر ډېر ورځو دغه پیغام او ایمیل په پاکستان کې دننه او بهر پاکستانیانو ته ولېګل شو. دغه شان د ستمبر د یو لسمې د ترهګرۍ د پیښونو وروسته هم د دروغو پیغامونه خپاره شوي وو او کله چې تیر کال په پټاباد کې اسامه بن لادن وژل شو نو داسې پیغامونه خپاره کړی شو چې اسامه بن لادن خو 100 میاشتې مخکې وژل شوی وو او دا خو هسې یو ډرامه وه. حسین حقانی وړاندې لیکي د خلکو د احساساتو سره داسې په منظمه توګه لوبې کول او هغوی مظاهرو ته د راپارولو نه دا تاثر مخې ته راځي چې ګینې دا مظاهرې د مسلمانانو د قهر یوه روانه څرګندونه ده. د نورو مذهبونو د منونکو په شان مسلمانان هم د خپل عقیدې او پیغمبر سپکاوی نشي برداشت کولی، خو دا مظاهرې د سیاست لپاره وي، د مذهب لپاره نه. د پاکستان په 190 میلیونه آبادی کې 95% مسلمانان دي، خو ولې په دوی کې اندازتن 15,000 کسانو د جمعې د ورځې په مظاهرو کې برخه واخیسته. خو د مظاهرو اهمیت له دې کبله و چې 19 کسان پکې ووجل شو او ګڼ شمېر پکې زخمیان شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال رسول بخش رئیس ته بلوچستان سوزی د سرلیک لاندې یوه مقاله کې لیکلي چې د پاکستان دغه تر ټولو مهمه برخه بلوچستان دا مهال په جذباتي، سیاسي او ټولنیز توګه د سرو لمبو په ولکه کې ده او اور یې اخیسته دی. د دې مقالې نور مهم ټکي زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال رسول بخش رئیس د بلوچستان سوزی د سرلیک لاندې یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان دغه تر ټولو مهمه برخه بلوچستان دا مهال په جذباتي، سیاسي او ټولنیز توګه د سرو لمبو په ولکه کې ده او لګیا ده اور یې اخیستی دی. لیکوال لیکي چې په دینیزدو کې په کراچۍ کې د ځینو بلوڅ مشرانو سره د مرکو نه دا نتیجه اخیستې ده چې هغوی سره دا مهال په پاکستان کې سکیږي، هغوی په دغه هیواد کې ځان پردی ګڼي او دغه سلوک هغوی په غوسه کړی دي، ځکه چې دغه سلوک د هغوی بلوڅ روایت او غیرت له وجې د خپل خورې او ټولنې سره تړون کمزورې کړی دی. لیکوال رسول بخش رئیس زیاتوي چې دا سره پورونه دي چې هغه بلوڅ ځوانان چې د سکولونو او کالجونو زده کوونکي دي دغه سلوک د تاریخي بلوچستان په اړه خوب لیدو باندې مجبور کړی دي او دا هغه ځوانان دي چې د تیرو 100 کلونو راهیسې لا درک دي او تر دا مهال ورپسې خپل خپلوان او ملګري په لټه کې دي. او تر ټولو د خفګان خبره دا ده چې د سړکونو پر غاړو د بلوڅ ځوانانو خراب شوي مړی موندل کیږي. لیکوال لیکي چې په بلوچستان کې د دغو ظلمونو په اړه په اندېښنو سرګندولو کې بلوڅ مشرتابه یوازې نه ده، بلکې د بشري حقوقو کارکونکو، رسنۍ او یو شمېر نورې ټولنیزې ادارې د دغو ظلمونو ذمہوار د پاکستان امنیتي ادارې ګڼي. لیکوال لیکي چې د بلوچستان د مسلې د پرم نه حل د پښتنې جواب د پاکستان واکمن ګوند، سیاسي ګوندونو او کسانو له هغه وخت لټول پکارو کله نه چې د دریو جنگونو شروع کولو خالق جنرال پرویز مشرف په بلوچستان کې د رواني ستونزو د حل لپاره پاکستانی پوز ځای پر ځای کړو. پرویز مشرف په کارګل قبایلی سیمو او بلوچستان کې د جنگونو شروع کولو حقيقي خالق وو. په کار داوه چې هغه په بلوچستان کې د ناکلاره او ولسی پاسون پر شا عملونو ته کتنه کړې وي، خو هغه پر ځای د دې د دغه ستونزو حل د پوزي لارې راوستل غوړه کړو او په بلوچستان کې جنگ پیل کړو. لیکوال لیکي چې د بلوچستان ستونزې ردول او په دغه سیمه کې د ستونزو پر شا بهرنو استخباراتي ادارو ته ګوتې نیول به د دغه سیمې د ستونزو د حل لارې نور هم نه امیدې خواته بوزي، چې له وجې به هم دغه سی بلوچ ځوانان د پاکستان د مرکز او امنیتي ځواکونو پر ضد جنگيږي او مړ کیږي. لیکوال رسول بخش رئیس د دې مقالې په پای کې لیکي چې بلوچستان انصاف په خپل خوره اختیار او په خپل وسایلو اختیار غواړي او دا څه بده خبره نه ده، او د دې ستونزې د حل لپاره ډومبه ګام بداوي چې هغه اغواکار، تشدد کوونکي، قاتلان او قابزین چې د بلوچستانو د حقونو په غصب کولو کې ککړ دي د قانون منګولو ته وسپارل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس هم اوریدونکو په سلام پښتونخوا کې د غږ بینډ د سندرې ترازو
مستی خدا حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا خدا مستی خدا وی خدا مستی خدا خزر پاک لکا آئینہ غواڑی دا دریا بزمول دا سمندر عمرہ سینہ غواڑی دا دریا بزمول دا سمندر عمرہ سینہ غواڑی حسن جوڑے دل دا بند عشق دا کمال دے
زما بچیا نو اے زما بچیا د جانانی مین لا خدا نو مخ کو لے لا خدے جلوے رنگی نلا خدا نو مخ کو لے لا خدے جلوے رنگی نلا خدا اے دلی ونیانو اے دلی ونیانو نیک حسن کا وفا خدا بر خد مجنون خدا قبر خد لیلا خدا بر خد مجنون خدا قبر خد لیلا خدا وہی اے زما بچیا وہی اے زما بچیا د دل بر دخلے ہوا خدا یا خنر ملا خدا او تیز گر ملا خدا یا خنر ملا خدا او تیز گر ملا خدا تو دیا دمخلو پر تسر رنگی نلا خدا زیڑا خد تورا خد تکسپی نلا خدا نو اے زما بچیا نو اے زما بچیا حسن خدے ہم وفا خدا بر خد مجنون خدا ہم بر خد لیلا خدا بر خد مجنون خدا ہم بر خد لیلا خدا خد فقیری نکاک خڈیر دنیا خدا گل دسنو بر خدے کلا دما بوبا خدا نو اے زما بچیا نو اے زما بچیا سر اقاب لدغر سر خدے گل دے سنوبر لخ او گل لسنوبر خدے گل دے سنوبر لخ او گل لسنوبر خدے جام لکلارے او سمندر لطوفان فن کبھی سر غلام مستی خنکڑی او زلا ارمان فن کبھی نو اے زما بچیا نو اے زما بچیا فقیری خد دنیا خدا تخت سلیمان خدے جنگڑا د عیسیٰ خدا تخت سلیمان خدے جنگڑا د عیسیٰ خدا مشرلی ونیا وزیری کجل خانہ خدا خم اخبل لروکے خدا نو اے زما بچیا نو اے زما بچیا یار جڑلو لا سارا خدا تخت درکیب خان دے ٹکورے د لیلا خدے تخت درکیب خان دے ٹکورے د لیلا خدے
مشال ریډیو تغوغي تاسو د غږ بینډ د غسندر اوریدل چې د غنی خان شاعری وا اوس هم رازو یو بل ریپورت ته په جلال آباد کې ګنشمیر شخصي په هنتونونو او نورې تعلیمی ادارې دي چې په ډیرو تعلیمی ادارو کې د افغاني استادانو پر ځای پاکستانی استادان کار کوي او زده کوونکي هم د هغوی د کار نه خوشاله دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال همکار باز محمد عابد را کوي.
په ننګرهار کې د دولتي پوهنتونونو او ښوونځیو ترڅنګ ګڼ شمېر شخصي پوهنتونونو او ښوونځي هم فعالیت کوي چې په اکثرو کې د افغاني استادانو پر ځای پاکستاني استادان په دندو ګمارل شوي دي. د پوهنتونونو او ښوونځیو مسؤلین وایي چې دوی د زده کوونکو د خیر روزنې په موخه پاکستاني استادان استخداموي. د خراسان په نوم د یو شخصي پوهنتون مشر طارق کمال په شخصي ښوونیزو ادارو کې د پاکستانی ښوونکو د ګمارنې د لاملونو په اړه وایي.
دلته په افغانستان کې موږ په هغه درجه قدر نه لرو یا که قدر لرو هغه په دولتي پوهنتونونو کې مصروف دي او د دولت لخوا نه موږ دا جواز نه لرو چې هغه د دولت قدر موږ جذب کړو. غیر له افغانستان نه موږ دا قدر دعوت کوو او د خپل نیاز په پوره.
د احمدشاه دوراني ښوونځي مسؤل محمد سلیم هم ورته خبره کوي او وایي چې دوی په کور دننه تجربه کار ښوونکي کې نشي موندلې نو ځکه پاکستانی استادان په کار ګمارلی دي.
چې موږ سره کوم تجارب چلبته په ساينس کې لري، زموږ ساينسي استادان دي، دوی پاکستانیان دي، دوی په لیبریټری کې هلته ټریننګونه لیدلي دي، سیمینارونه لیدلي دي، د سیستم باندې بلد دي. که چېرته دلته په لابراتوار کې شاګرد ته درس ورکړي نو کوم مشکل سره مخ کیږي نه.
زده کوونکي هم د افغاني ښوونکو په نسبت د پاکستانی هغو له درسونو څخه رضامندي څرګندوي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل.
زای وسخان بشارت د خراسان پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د اووم سیمستر یو محصل یم. ننګرهار پوهنتون کوم استادان چې دي هغه ډیر لایق او قابل استادان دي، خو هغو سره د نت فیسیلیټیز نشته. پاکستانی استادان چې دي د وخت په نظر کې نیولو سره په هغه کم ټایم چې زمونږ کلاسز شروع کیږي په هغه ټایم باندې راځي.
زما نوم مسعود ده، تخلص مې همت ده. پاکستانی استادان چې دي نسبت زمونږ د افغانستان په داخلي استادان ترمنځ یو څه توپیر شته. پاکستانی استادان چې دي د معاصره ټکنالوژي د پاغي باندې دي سنبال دي او خپ خپ طریقې سره شاګرد کول شي چې پوي کی. خو زمونږ د ننګرهار د پانتونو سازانه هم د قدر وړ، ځکه ټول اکثره پی ایچ ډی دي، ډیر خخه تحصیل نه کوم. دا فرق ده چې هغه دغه نوې ټکنالوژي باندې سنبال نه دي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال ابو زاید اولګل وایي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو مالکانو ته دا حق حاصل دی چې له بهر نه استادان راوغاړي، خو تمه لري چې افغاني با تجربه ښوونکو ته د پر نورو هغو ترجیح ورکړی شي.
یو شمېر بهرني اتباع چې او د اړوند خصوصي تعلیماتو د مدیر لخوا چې د ګمارل کیږي، قانوني پړاوونې طی کیږي او وروسته البته رسمن هغه ته اجازه ورکول کیږي. دا چې خصوصي متشبثین ته مسلکي او پروفیشنل کسان استادان موږ لرو چې بیکار او بیروزګاره ګرځي، زه دې ته ترجیح ورکوم چې اول حق د افغانانو دی.
یاد دی وی چې پخوا په افغانستان کې شخصي ښوونځي او پوهنتونونه نه وو، یوازې په دولتي چوکاټ کې به زده کړې ترسره کېدی. خو طالبانو د واکمنۍ تر راپرزیدو وروسته په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې ګڼ شمیر شخصي ښوونځیو او پوهنتونونو په فعالیت پیل کړي او رس تر بلې پسې ډیریږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو د چهارشنبې یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پل وشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اتویش منټ کم دوو بجو، ستونزه او سرکار په او منټ د پاسا دوو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منټ کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اتویش منټ کم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی کولای شئ. زموږ خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم واورئ. د دې سره سره تاسو د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر باندې هم ځان د تازه حالاتو خبرولای شئ. اوس هم د روان خبرونې په پای کې د شفیق مرید او سیتا قاسمی په ګډو غږونو کې د سندرې ترازو.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم، دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم، تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم، سرلاندر غلے وما چھڑ باسی نہ کہ وہ کچھ ہو ಪ್ರೇಮ ಕುದಂ ದಾ ಜುಮ್ಲಾ ಪಾತೆ ಸ್ವಾವಯಲೋ ತದ ಪ್ರೇಮ ಕುದಂ